په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلي افغانستان د ترتګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلورو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکي دیپان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یو ممنوع سازمان سره د ملګري کېدو او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تیره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 8:30 د بشکک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د وو اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وواهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیري د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وویستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نور بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پریکړې کولې، د نوموړي د اعتراض ستاینه کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره دی، خپل بل لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زربوجې وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28,900,000 زیات شوی. مخکې دغه شمېر 28,300,000 ښودل کېده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلی په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلی چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغه خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمنی صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. د کولمبیا په امازون ځنګلونو کې هغه څلور ماشومان چې 40 ورځې ورکو ژوندي موندل شوي او پرون شنبه د کولمبیا پلازمینې بوګاتا ته ولېږدول شول. دغه ماشومان د یوې وړې الوتکې تر سقوط وروسته ژوندي پاتې وو چې د پوځ په الوتکه کې روغتون ته انتقال شوي. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یوه جادویي ورځ ده. 40 ورځې مخکې د یوې الوتکې پیلوټ له یوې ځنګلي سیمې تر الوتنې وروسته د انجن د خرابۍ راپور ورکړ. د الوتکې د سقوط په ساحه کې د لوټ د دغو ماشومانو د مور او یو بل کس مړی موندل شوي. ځینو چارواکو ویلي چې په الوتکه کې ناست کسان د یوې وسلوالې ډلې له خطره د تېښتې په حال کې وو. تر پیښې وروسته 160 سرتیري او 70 نور ځایي کسان د پلټنې په عملیاتو کې دخیل وو. خبرونه مو اورېدل په روانه خبرونه کې به واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مشر په دې اړه وایي
90% خلک د خط فقر لاندې دي.
د طالبانو تر ولکې لاندې پختر اجنس راپور ورکړای چې د طالبانو پوځیانو د پنځم په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. په دې اړه له یو سیاسي شنن کې سره مرکه لرو.
څه څه نکوم طالبان دا توانایي ولري چې افغانستان د ګاونډي ودونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
د برېټانیا حکومت وايي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 14 میلیونه پاونډ چې د 100 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د دې ترڅنګ چې راپورونه درته لرو په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم راسره اورېدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنه وایي د بیوزلۍ یو اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکاری زیاتېدل دي. بیوزلۍ کسان وایي د هرې میاشتې په تیرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
ایواز بی بی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې به مجبور شوی چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل دغه مرګټي چې په ډیره سختۍ سره د خپل کورنۍ گزاره ور باندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم. میړه مې ناروغ دی. په کور کې شپږ کسان یو. لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورز نتیږي خپل هم ناروغم او د اعصاب او تکلیف لرم. له نا علاجي د کار کوم. په سختي مو گزاره کیږي. خوړه او لرګي په پور رانیسم. ګټلې پیسې دوړو او لرګي او دکاندارانو ته ورکوم. سوځېدل ډوډۍ مکتفات کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې اسیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغه دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامدار کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابر شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګاریدو د بیوزلۍ پر اخیدو ته زمينه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پرسیوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول وو دوی بیکار سیوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیوی دي. ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي. دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په دې ورستیو کې ویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنه وایي د بیوزلۍ یو اقتصادي رکود دی ویلات په دغه هیواد کې د بیکاری زیاتېدل دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اجنس راپور ورکړای چې د طالبانو پوځیانو د پنځم په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اجنس په وینا په دغو تطبیقاتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. د په داسې حال کې چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي چارو لوی وشنن کې انور قاضي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولي تصویر ما د پوځي تمریناتو معنا څه ده. ښاغلی قاضي په ځواب کې وایي
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي تازه تمرینات شوی، خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه ایتانو مجلس و د هغې په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکرو تعداد ډېر شوی ده، تر څو د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولري. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایلو نه نیولي او لیګلي افغانستان ته، بدون د دې نه چې بین المللي قوانین دوی مراعت کړي. او دای چې وایي ځینې افغانان سره اسلحه او دا او دا یو بانجوي ده، جامع بین المللي ته همداسې نور پرمختللو هېوادونو ته چې مقصد دوی غواړي ځانونه جسټیفای کړي. او په عین حال کې د تاجکستان د سرحد امنیت د روسیې مسؤلیت ده، نه نسبت تاجکستان ته.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هېوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هېوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هېوادونو سره همداسې نور پرمختللو هېوادونو سره خپل اړیکه توازن وساتي.
ګاونډي هېوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنې تاسو ګورئ چې ټول پرمختللو هېوادونه همداسې ګاونډي هېوادونه بار بار طالبانو ته تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. تر هغه ورځ نه چې دوی قدرت راغلي تر ننه پورې دوی په مره خپل پالیسی باندې ولاړ ده. نو دغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هېوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
د سیاسي مسایلو شننکه یانور قاضي و چې د ایران پولي ته څیرمه د نیمروز په زرنج کې د طالبانو د پوځي تمریناتو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې احتمالاً د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نورم خراب شي. د نړیوال بانک تر راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي خپلې لوړې کچې ته رسېدلې او ډېری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکې سمیرا ته له دریو کلونو راهیسې ښوونکې وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړې وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرسته ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پاخه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصاده خراب شوی. اوس مې څوک کار ته هم نه غواړي. ماشومان مې هم مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نشو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس د سهار وخورم، بېګا ته حیران یم. که د بېګا ډوډۍ وخورم، سبا ته حیران یم. کله کله بچیان مېځي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغې باندې شپه تېروم.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO او د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو راپور په ترڅ کې خبرداري ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو اتلسو سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سوډان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت، په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخته مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیو پرله پسې کال لپاره وچکالۍ له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 45 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته واړول. اوکراین روسیه د دې بند په ویجاړۍ کې په لاس درلودلو تورنوي. بلخوا د کاناډا صدر اعظم کیف ته سفر کړی د هم په دې اړه جزئیات.
داس حال کې چې د اوکراین خرسون خار تر څیرمه د کاخوف کابن ویجاړېدو د نږدې 22,000 کسانو ژوند اغیزمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون شنبې اعلان وکړ چې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډ چې 10 میلیونه امریکایي ډالرو معادل کېږي د اضافي بشري مرستو په توګه ورکوي. د جرمني خبری اژانس په لیکنه د پیسو کې د سره سریب لپاره 10 میلیونه پاونډه، ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا لپاره 15 میلیونه او 1 میلیون پاونډ هم د نورو نړیوالو بنسټونو لپاره ورکول کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM بیا د جګړې ځپلې اوکراین لپاره د اوبو فلټرونه، واټر پمپونه او نور لازم تجهیزات برابر کړي او تمه کیږي چې روانه اونۍ اوکراین ته ورسي. برېټانیا تازه مرسته د هغو کسانو او بنسټونو ملاتړ کوي چې غواړي د کاخوف کا د ویجاړ شوي بند د سیلاب ځپلې لاسنیوی کوي. د دې بس په استفاده له جګړو اغېزمنو شویو سیمو او بې ځایه شویو کسانو ته تجهیزات، نور وسایل او سرپناه برابرېږي. د برېټانیا حکومت ویلي د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې له سرې رښتمی رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، تر اوسه یې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد پاونډ په ارزښت اقتصادي او بشري مرستې کړي دي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون شنبه په یو اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر مرسیال آندری ملنک یو عکس پور کړی چې د ریل ګاډي په تمځای کې د ترودو د هرکلی په حال کې ښکاري. ترودو دفتر ویلي د کاناډا د صدر اعظم مرسیال کریستا فریلانډ هم کیف ته په دې سفر کې د صدر اعظم ملتیا کوي. کاناډا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین له لویو مداخلو ګڼل کېږي چې کیف ته یې د لوپاردو په نوم جنګي ټانکونه هم ورکړي دي. کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو تر دې مخکې د 2022 کال په مې میاشت کې د اوکراین پلازمېنې ته سفر کړی و او د ایرپین په نوم یې د کیف یو ویجاړه شوې سیمه کتلې وه.
و موریدل چې د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونه ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاسترن اوریدونکو د دې ترڅنګ چې موږ ټولې خبرونه د راډیو لارې هم اوریدلای شي کولای شي د ټولنیزو شبکو لارې هم موږ خبرونه او راپورونه تعقیب کړئ. کې انستګرام، فیسبوک او ټویټر لري نو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ، پانی پیدا کړی تعقیب کړی لدی لاری کولای شي ټول هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې خبريږي تر تاسو هم در ورسیږي. اوس هم څو راپورونه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې آنلاین درسونه پرېښي دي. دوی د غشان د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بل امر پلمه یې کابو دوه کاله دوی له ښوونځي او ښوونیز چاپیریال څخه محرومي ساتلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نجونو د منځنیو زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یوې زده کوونکي په غږ پیلې کې
ما څنګه میتونیم د خوراک
خود برسیم چې بابت انټرنیټ سمایه هغه انجلۍ ده چې د طالبانو د بندیز له امله د ښوونځي له اتم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوه. سمایه ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له تړل کېدو وروسته په آنلاین ډول خپل درسونه پر مخ بیول خو د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولی خپل درسونه تعقیب کړي.
ما
د آنلاین درسونو سره ډیره مینه درلودله. ما غوښتل خپل درسونه تعقیب کړم. ما د خپلې خور په ټلیفون کې ځینې آنلاین درسونه تعقیب کړل، مګر وروسته وضعیت خراب شو، اقتصاد خراب شو. دا مهال اقتصاد نشته، انټرنیټ ګران دی او ټلیفون زما نه دی او زه نشم کولی درسونه تعقیب کړم.
بل افغان زده کوونکی فوزیه صدیقی هم وای د ښوونځي په لسم ټولګي کې واچې د طالبانو د واکمنۍ دویمه دوره پیل شوه. د دې په خبره وروسته له هغې چې طالبان ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله په آنلاین درسونو کې ګډون وکړ، خو د انټرنیټ لګښت او اقتصادي ننګونې له دې فرصت هم لري وساتله.
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته موږ نور ښوونځي ته نشو تلی. آنلاین درسونو ته مې ځکه ادامه ورنه کړه چې ټلیفون نه لرم. که ټلیفون مې درلودلی انټرنیټ ته نشم رسیدلی. نورې ستونزې هم ډېرې دي. د همدې مسایلو له امله مې زده کړې پرېښودل، هېڅ مې زده نه کړی شوی. ښوونځي ته هم نشم تلی ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي. کابو دوه کاله کېږي چې طالبان راغلي دي. هر کال دوی وایي چې یو لنډمهاله شی، مګر دا لنډمهاله کیسه پای نه لري.
دا ستونزې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د زده کړو ځینو فعالانو نجونو ته د آنلاین تعلیم زمینه برابره کړه. سهار چې د یوې کورنۍ ښوونځي ښوونکي دا وایي ډیری افغان زده کوونکي مالي توان او عصري ټکنالوژي ته لاسرسي نه لري چې آنلاین درسونه په مخ بوزي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د کلاس کې تدریس میکنم بیش از 40 نفر
کې کس کوم. زه ټولګي کې چې زه درس ورکوم له 40 څخه ډیر کسان دي. زه به تاسو ته زما د یو ټولګي مثال درکم. هغه ټولګي کې یوازې 40 کسان واتس اپ لري او دا 40 کسان د کورنۍ د غړو څخه واتس اپ کوي. البته زه په حضوري ډول دوی ته درس ورکوم، خو ما غوښتل یو څه درس مواد په سافټ باندې دوی ته واستوم. خو دا ممکنه نه وای ځکه چې د 40 کسانو په ټولګي کې که 40 کسان واتس اپ یا سمارټ فون ولري دا څرګند چې دا ممکن نه ده.
ځوان دی خودش نشانه اندیزی است کوم کوم پذیر نه است.
موږ د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا د جوړېدونکو طرز العمل په اړه چې کار یې چیرته رسېدلی او دا چې د نجونو منځنۍ زده کړو په کله پیلېږي د طالبانو حکومت هم وپوښت. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې دوی په وار وار ویلي وو چې په دې اړه به یو طرز العمل کار روان دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې او نن یې د تړل کېدو 628مه ورځ ده. دوی د غشان د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونو له پوهنتونونه هم راوګرځولې. د یادونه ده چې وخت د طالبانو تر بیا راتګ د مخه د لیسې تر دورې پورې د نجونو او هلکانو دواړو زده کړې وړیا وي، خو بیا په کانکور ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم زده کړې وړیا وي، خو اوس دا زمینه یوازې هلکانو ته برابره ده. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په کور دننه او نړیوال کچه پراخ غبرګونونه درلودل، خو طالبان لا هم په اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او لا یې سختې روانې کړې دي.
وروسته له هغه چې د طالبان حکومت په افغانستان کې نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو دغه شان ډیری له دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې، ډیرو میرمنو د دندو او زده کړو پر ځای نورو بوختیاو ته مخه کړې. د کابل د لویدیځ اوسیدونکي فاطمې محمدي بېوزله او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خیاطي او لاسي صنایع ورزده کوي. فاطمه محمدي چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړې په بیلابیلو برخو کې دندې هم کړې دي. نوره کیسه یې له سنا کاکړه ورو چې د فاطمې په غاک پیلېږي.
دروشت کلنه فاطمه محمدی د کابل د لویدی زوسیدون کې داو د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کړې دي. فاطمه وایي له څو کلونو راهیسې بې وزلو او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خامک او خیاطي ورښیي. دا چې فاطمه ولې دا کار کوي وایي:
زه د واکسیناتورې په حیث به سیمو ته تلم او تر 15 کلونو کم عمره ماشومان به مې واکسینول. هلته مې دې ته پام شو چې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې پاتې دي. دا د دې لامل شو چې زه هغه دنده پرېږدم او دغو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړم. موږ د اعلاناتو بنرونه جوړ کړل او ښځو نوملیکنه وکړه. دا د دې لامل شو چې زه ټولنې ته راشم او د لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړم.
فاطمه وایي چې په 1400 کال کې له دې کورس څخه شاوخوا 300 زده کوونکي فارغ کړي او په خبره یې اوس ډېری یې پر ځان بسیا دي او خپل لاسي کارونه په بازار کې پلوري. فاطمه ګنډل له کومه زده کړل او لومړنی کار یې څه و؟
لومړنۍ برخه مې چې زده کړه وبدل و، د تلویزیون سر ته مې چوټه وبدله، کرشنیل او نخ به مې واخیست او د مور تر څنګ به کېناستم. مور مې زده و او موږ ته به یې هم ور زده کول. طبیعي ده چې کله مې خراب کړي هم دي.
فاطمه د بېوزلو او نالوستو ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د زمینې له برابرولو څخه مخکې خپل لاسي ګنډل په بازار کې پلورل او د کور او زده کړې لګښتونه یې ورکول.
موږ به افغاني کالی غاړې ګنډلې او فجالۍ به مو ګنډل کول، د ټکري سرونه به مو ګنډل او بیا به مو بازار کې پلورل.
خو فاطمه وایي چې د تې جمهوري نظام په پرتله یې د زده کوونکو شمېر کم شوی. اوس مهال شل تنه زده کوونکي لري او دغه مېرمنې په خپلو کورونو کې دا کار پر مخ وړي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې د افغانستان غنم و نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې، ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه ورور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور دغه زموږ رختر یو مسلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسېدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نه دي، خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته، اصلا نه دي ورسره راغلي. پرو سږ کال دا وخت تاجرانو په 560 او 70 روپۍ من خرید کوي. نو سږ کال بیخي هیڅوک نه دي راغلي او دا هم رسېدلې د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ رختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي. بند کوي وروره، دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونی کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب به وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شپا شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتل یې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوب لړۍ کې افغانستان تېره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفابل ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجۍ وړوېشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنې. هله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونې کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تیکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زید دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې لوري دی ورځنیو لوبو د لړۍ بیلل
منګه له شروع نه وګورو. د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سیدا کافي ګرم غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده او پیچ سیدا خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو خېل سره وړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-2 پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله.
د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې په ورځ ترسره شوه چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او هسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 229 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهرالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به دغه ټیسټ سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاسی لیګ بریک توپ اچونکی اظهرالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم ابراهیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړي.
د ټیسټ چمپیئن شپ یا اتلولیو پایلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې پچا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلوبې جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 10 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نهه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د نه غډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلانډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنګلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په موده کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو په کې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د 1 نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک پاپ مټ د برونزو یا ژیړو 2 مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 140 هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدی سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2026 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسه له هغې چې د النصر لوبډلې له کریسټیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه ده او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
مونږ کله شروع نه وګورو، زمونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو، سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافی گرم، هلته ډیر زیاته گرمی ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده، او پیچ ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی. او بل که منگه ده تیم انتخاب تراسو، ده تیم په انتخاب که منگه دری دیسی لوبغاڑی سی واقعاً خیل لوبغاڑی دی، خودی دوی ده ده حالات و مطابق یا ده لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو، 78 سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه سي ده موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي، اکلن موږ باید 90 سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو، چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټی وی او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې، دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا به هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نسو، زه نه پوهېږم سې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چیا کې تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټنګ غوره کړه، سي هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دې بایلاتو.
پروسته لوبه کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و؟
په درېمه لوبه کې پچ یا ټاس غټل او پیچ نریټ کول، او دومه لوبه کې هم کوم ګورو په دسیو پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطي و، او بیا دلته ټاس غټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي. دا یو مهمه برخه ده لټاس نه مخکې، که پیچ سي ریډ نسی نو 50% سي دا تا میچ بایلي، تر څو پورې سپید سیری نه کې، نو دا ډېره مهمه برخه ده. دې برخه ته باید ډېر زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشرۍ مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي؟
که وګورو د یو لوبډل مشر، د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې سي څومره ذمہواریان د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي، او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي سي میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سي، بیټنګ آرډر، بالنګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. بیسې کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجیانې، د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانې جوړول، د هغه خلاف مغسې بالر راوستل، هغه د هغه کمزورې نقطو ته مغسې پلاننګ کول، مغسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول سې هغه کلم دی پوهیږي سې میچ کوم طرف ته روان ده، او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کپتنسي به ډېر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی، د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په هغه وخت کې په کاري معنی دي لیدلي. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د مونږ رپورټینګ سیستم نشته. رپورټینګ سیستم د مونږ ډیر دیو پلیئر رپورټینګ، د فیلډینګ رپورټینګ پراپر نشته، د بیټینګ رپورټینګ پراپر نشته، د کپتان د کپتانی کول رپورټینګ نشته، نسوک جوړوي سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي، ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د مونږ ډیر زیات لوبغاړي په خاصه په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تی سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی، نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي، ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جیانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی، او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي، سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول ډیر جدي ده، د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسیږي، ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. دوه ټکو ته باید دوی ډیر سمه پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه یې څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونې لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، یو بالر دپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده، او بیا دا ډېر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تزو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو، او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړی، او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي، نو په بیا پرفارمنس دا سخت سي. شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي، سينه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي سي تاونس وځي، او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غد غد پاره غلیمت دي. خو په ونډه کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس همستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي، بال لیفت کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي، رنزونه هم سي دي، له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دی سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي، د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوري بار بار اوټیږي، نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده،
سیدا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی سیدا په دغه ځای کې بل وکټ سیدا لاله سوار نکی نو ګربست دی ونډي کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډېر مهنت ورته پکار ده بل ګربس په داسې پرېشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډې جوړوي یا نه جوړوي دی په ټیم کې ځای لري او دی لوبه کوي سیدا د ټیم لپاره ښه خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربس سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه که ګربس لوبه نه کوي سی هغه د په ځای باندې هلته لوبه وکړي دا به په ګربس باندې هم یو قسم د ګربز د پاره بم یو دا خوي سي کدی رنځونه نه کوي د ټیم د پاره بم ډېره ښه خبره وي خو دا دس سټارټ سي اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډېر زیات په پرېشر کې راځي د ګربز ته په کار دي سي مهنت په هغه ځای باندې وکړي کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي دی باید د دغه ځای د پاره لږ ټایم وباسي چې کار پیو
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړۍ وغځوي دا ستونزې به کله حلېږي
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي مخکې ما ستاسو ویلې چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډېر زیات گیر سي هغه نو بیا وروسته سیده نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سیده هغه په یو شکل کې زو هم ځای کیږي هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سی لوبې ته مجبور سي سی هغه یا به وکټ لاس نه ورکي که وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پرېشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډېر زیات اصل لوب کوي نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډېر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سي دي ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده هغه د دوی رول ده هغه د دوی سي ده هغه کوي نکته ده یغه ته پام وسی او لږ نه باید موږ استفاده وکړو ون ډاون بیټسمین دا رول ده سي ده باید که بوپنران زرا اوټسي وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړي کی لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټ فارم جوړ کی سي ټیم هغه ته میچونه بایلي نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده دی پوزیشن ته کار سو کلوب کې نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 ډیر ساور نه مخ کی راضی څلوخت اور نه مخ کی راضی دی هول په لغه سلوب کول بیا ډیر زیات سوزمند که موږ چیر ته نبی او نجیب دیسه وخت کې را لیګو سیال ته موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول شپې ته بال نه لوبول لوبول سی وی دو سو څلوېخ بال دی پاتی او دوی د لوزینه لوب را جوړی بیا ستونزمنه ده دوی نس کولای نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانی سوځوي په دغه ځایونو باندې سي د کار پکار ده دې ته اصل تیاری وای نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو ښه خبره نه ده نوري خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپهونکو بیخي بي وسو ولې دا ستونزې نه حلېږي
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېر زیات خامیانې لري زه به ټول خامیانې نه وایم خو خامیانې ډېر زیات لري په دې باندې کارو ته پکار ده د یو فاست بالر د پاره دا ډېر ستونزمن نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي که چاته دی آوټ سایډ دی آف سٹم نه لګ بار آوټ سوینګ کی آوټیږي که چاته شارټ پیچ کی آوټیږي که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي آوټیږي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې به الګ ستونزې لري په سپینر خلاف نو دسه څوک بیا سیدی هټ ډیر خکې سټرایک روټیشن نهستا څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په وکه دومره ډاٹ بالز کې خو مختلف د شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پورې نه توانې دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو ان شاء الله انده کې کومه کوا نو د شنه ته باید ډیر زیاته پاملرنه وسی
پراتونکې آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیارې ورته پکار دي
څنګه سیمنګر روانیو دا څنګه سیمنګر روانیو ایشیا کپ ته یو ټیم وو ورلد کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بیول ټیم ده بل وځي سریلانکا خلاف بل ټیم ده نو دا ټیمونه سي کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا مونږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای سو نو ورلد کپ ته ټیم جوړولای سو وس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دی او هغه
لوبډاله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته کله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمونږ د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي او هم ورته په ګوته کوسي څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د مونږ ایشیا کپ ته ورلډ کپ سي دا کې د مونږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی مونږ د کارکردګي ډیر ښه وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبه له میدانه اونۍ ځ خبرونه بشپړه شوه. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.